بس وروره زما پښتنه دغه وروره دغه شوګو ته عقل باندې چې کوم عمل نن په افغانستان کې شروع دی وروره دا ټول دا زموږ د حکومت سره باندې دا زموږ د حکومت سره دا خوښ چې وروره دغه شوګو چې د بازارو څخه باندې نه کې دا
ډیر زیات مننه بس دا نظر د خپور سو ملمانه به په تفسیر وکړي
اگر په دغه هم برګفتن دارین میتونین در نیمه دوم در نیمه دوم برنامه یعنی در ساعت دوم برنامه ما زنگ بزنین نظریاتتان را با تفصیل بیشتر با ما در میان بگذارین
اوست خبرونو وخت توجه کړئ لمړی د افغانستان خبرونو ته چې صفی الله ستانګزه وړاندې کوي
سلام د خبرونو سرټکی د کونړ چرواکی وای د دنګام ولسوالۍ په سرحدي سیمه اوس هم د پاکستان پوځي هلیکوپټر ګرځي خو بمبار نه کوي د هند بهرنی چارو وزارت مرستیال د افغانستان بهرنی چارو وزارت لمرستیال سره په لیدنه کې ژمنه کړې چې هیواد پرتلونکي هم له افغانستان سره خپلې مرستې زیاتوي او د ملي امنیت ریاست وای د یارلسنه چې غوښتلې په کندهار کې د جمهوریت ریاست انتخاباتو کمپاینونه ګډوډ کړی نیولې دي پوره خبرونه د کونړ چرواکی وای د دنګام ولسوالۍ په سرحدي سیمه اوس هم د پاکستان پوځي هلیکوپټر ګرځي خو بمباری درولې ده د کونړ ولی شجاع الملک جلاله ازادي رډیو ته ویل لنن سهار تر غرمې پورې د دنګام په لوی او وړي ګوريګا سیمه کې د پاکستان پوځي هلیکوپټر بمبار وکړ چې څلور افغانان پکې وژل شول او لس نور هم ټپيان شول ښاغلی جلاله زیاته کړ چې دا موضوع یې له جمهور رئیس کرزي سره هم شریکه کړې ده د هند بهرنی چارو وزارت مرستیال د افغانستان بهرنی چارو وزارت لمرستیال سره په لیدنه کې ژمنه وکړه چې هیواد پراتلونکي کې هم له افغانستان سره خپلې مرستې زیاتوي سوجاتا سنگ نن له ارشاد احمدی سره په خبرو کې له افغانستان سره د هند اقتصادي او پوځي مرستو د پیوړي کېدو په څرنګوالي بحث وکړ د افغانستان بهرنی چارو وزارت په مطبوعاتي اعلامیه کې راغلی چې ښاغلی احمدی د هند له مرستو څخه د ستاینې ترڅنګ ښاغلی سنگ ته ډاډ ورکړی چې افغانستان په دې هیواد کې د هندي ډیپلوماټانو د ځاني خوندیتوب لپاره هڅې کوي دا په داسې حال کې ده چې تیره اونۍ 15 وسلوال مخالفینو په هرات کې د هند په کنسولګری حمله وکړه د افغانستان د عامه روغتیا وزارت وایي په تیرو دوو کلونو کې د معاصرو پروګرامونو په پلي کولو سره د زیږون پر مهال د میندو په مړینه کې کمښت راغلی د عامه روغتیا وزیر سریا دلیل نن په یو غونډه کې چې د روغتیا د وشپېتمې نړیوالې اسمبلی لخوا د وزارت ته د عزم او ارادې جایزې د ورکولو په مناسبت جوړه شوې وه داسې ویل
میزان
ولادت هایی که توسط د وایي د هغو ولادتونو شمېر چې د مسلکي کارکوونکو لخوا میندو ته ورکول کیږي زیات شوې د ولادي خدمتونو برخه ده چې د وینې د ورکړې او د سزارین سیکشن شامل دي چې د میندو ژوند د ژغورلو لامل کېږي دا غلی دلیل په خبره تیر وخت به په هر او وشت دقیقو کې یوې مور د زیږون په وخت ساور کوله خو اوس دا وخت دو ساعتونو ته غځېدلی ده د افغانستان د ملي امنیت ریاست وایي دیارلسنه چې غوښتلې په کندهار کې د جمهوري ریاست د انتخاباتو کمپاینونه ګډوډ کړي نیول شوې دي د دې ریاست په مطبوعاتي اعلامیه کې راغلي له دغو کسانو سره یوه اندازه وسله هم نیول شوې ده اعلامیه زیاتوي چې نیول شوی خپل جرم منلی او نورې څېړنې هم ترې روانې دي دا په داسې حال کې ده چې د اشرف غني احمدزي په انتخاباتي کمپاین د سرپل جوزجان په لویه لار کې حمله شوې د ولسمشر انتخاباتو ته د کاندید اشرف غني احمدزي یو کمپاینر جنت ګل حسین خیل نن ازادي راډیو ته وویل سرپل ولایت ته د یو کمپاین په خاطر تللی و چې بیرته راست دوکې د سید آباد په سیمه کې د وسلوالو طالبانو لکمین سره مخ شول خغلی حسین خیل ویل کڅ هم دوی ته تلفات نه دی اوختي خو له وسلوالو طالبانو سره د دوی او ملی اردو جګړه لا هم روانه ده او په بامیان ولایت کې وشمیر خلکو د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو د لمړنیو نتایجو په اړه مظاهره وکړه دغه مظاهره چانو نن غرمه د بامیان په ښار کې مظاهره وکړه او د انتخاباتو کمیسیون وغوښتل چې د ولایتي شوراګانو د انتخاباتو رای له سره وشمیري دوی ویل چې د انتخاباتو کمیسیون د رای په شمیرلو کې تیروتنې کړي او ځینې کاندیدان چې ډیر رای ګټلې وي په لمړنیو نتایجو کې نه دي بریالي شوي دغه مظاهره چان د بامیان ښار او سیغان ولسوالۍ اوسیدونکي وو لبلې خو په بامیان ولایت کې د انتخاباتو کمیسیون صحاوي دفتر وایي چې له مرکزي دفتر سره په اړیکه کې دي او د هغوی د امر له مخې اجرات کوي دا د افغانستان مربوط مهم خبرونه د سیمه نړۍ خبرونه فریبا ظاهر درو اوروي
د پاکستان د پاوځ چارواکي وایي څوارلس وسلوال مخالفین د افغانستان پولې ته نږدې د پاکستان په شمال لویدیځ قبایلې سیمه باجوړ کې وژل شوی دي چارواکي وایي یو ډله وسلوالو مخالفینو نن سهار پر یو پوځي پوسټ برید کړی یو سرتیری وژلې دوه نورې ټپین کړی دي د پاکستان پاوځ د هلیکوپټر او توپخانه په کارولو سره دغه برید ځواب ورکړ چارواکي وایي دغه وسلوال نشته څو ساعته دوام وکړ هندی پولیس وایي پر دوو کوچنیو انجنونو د ډلې جنسي تیری په تړاو یې 15 تنه مشکوک کسان نیولې دي تر دې وړاندې د هند پولیس د همدې پیښې په تړاو د تورنو کسانو په موندنه او پلټنه کې د ناکامۍ له کبله تر نړیوالو انتقادونو لاندې و په 15 نیول شوو مشکوکو کسانو کې د هند د شمالي اتر پردیش ایالت دوه سیمه ییز پولیس افسران هم شامل دي قرباني انجنې چې یوې څوارلس او بل شپاړس کلنه و د ډلې بېوزلې ټولنې اوسیدونکو چې اغلبن په هند کې له تاسو سره مخامخ کیږي د دغو نجونو پلار ادعا کوي چې سیمه ایزو پولیسو د مې په 28مه نېټه د دغو نجونو د ورکېدو په اړه د شکایت راجستر کولو څخه ډاډه کړې وه. په ترکیه کې د حکومت ضد مظاهرو د لومړۍ کلیزې په مناسبت تر مظاهرو د مخه کلک امنیتي تدابیر نیول سوي دي. زرګونه پولیس نن د استانبول په مرکز تقسیم څلور لارې کې ځای پر ځای سوي دي. ترکیه رسنیو راپور ورکړی چې شاوخوا 15,000 پولیس، لسګونه د اوبو ټانکرونه او زرهي موټر په دغه ښار کې ځای پر ځای سي. د ترکیه لومړي وزیر رجب طیب اردوغان تر دې وړاندې پر ځوانانو ژغ کړی و چې د دغې کلیزې په مناسبت لاریونونو ته د بلنې غوښتنې له پامه وغورځوي. تېر کال په استانبول کې د زی پارک ته بیا جوړولو پر ضد اعتراضونه د پولیسو لخوا د خونړي ځواب وروسته په پراخو مظاهرو واوښتل. په دغو ناکراریو کې ډېری کسان ووژل سو او زرګونه ټپیان سول. د امریکا د دفاع وزیر چک هیګل وایي د چین لخوا د دغه هیواد په جنوب کې د اوبو د خپلولو اداوي سیمه او نړیوال نظم ګواښي. هیګل نن په سنگاپور کې د نړیوال امنیت په کنفرانس کې وویل چې د سی نړیوالو معیارونو د ګډوډۍ په صورت کې امریکا هم پر بلې لارې غور نه کوي.
We also oppose any effort by any nation.
د وی موږ دغه راز د هر هغه یواد هڅو سره مخالفت کوو چې پروازونه او یا هم د کشتی چلونې ازادي محدودوي، که هغه پوځي کشتی وي که ملکی، که د لوی هیواد وي که د کوچنی. کله چې د نړیوال نظم اساسي معیارونه له ستونزو سره مخامخ کیږي نو متحده ایالات پر نورو لارو غور نه کوي. بلخه د امریکا ولسمشر باراک اوباما وایي د سپینې ماڼۍ د رسنیو مسؤول جی کارني له خپلې دندې لیرې کیږي. د پر ځای به د رسنیو د مسؤول مرستیال جوش ایرنست وګمارل سي. نوموړی چې له 2011 کال په دغه پوست کې کار کاوه ویلي دی به لږ تر لږه د جون د میاشتې تر نیمایي په دغه دنده کې پاتې سي. جی کارني ویلي تر اوسه د راتلونکو پلانونو په اړه کوم څه نه دي اوریدل، خو خبریالانو ته ویل چې تمنه کیږي چې دی به د روسیې لپاره د امریکا سفیر سي. کارني په سپینې ماڼۍ کې د رسنیو تر مسؤلیت ته مخه په مسکو کې د ټایمز مجلې خبريال وو. او روسی فیودور کانیوخوف په خپل کوچنی انفرادي کشتی کې تر آرام سمندر د تیرې دو سفر نن پای ته ورسوه. هغه د سفر په دسمبر کې پایل کړی وو. فیودور د دسمبر پر 28مه نېټه د استرالیا ساحلي ښار مولو لابات پر رسیدو سره هغه 16 ورځنی سفر پای ته ورسوه چې د چیلي له ساحلي ښار کانکان څخه پایل سوی وو. 28 کلن کانیوخوف یو هنرمند دی او په خوا یې د ایورست غره څوکې ته د ختلو په چینی کشتی کې له اتلانتیک سمندر د تیرېدو او شمالي قطب ته د څو ځلې سفر اداوي کړي. دی وایي اوس په بالون کې د نړۍ پر شاوخوا د بې وقفې سفر پر څرنګوالي غور کوي. دا وتر دې مهاله د افغانستان او سیمې او نړۍ مهم خبرونه. اوس هم د کابل او شاوخوا نورو لویو ښارونو د هوا حالات.
سلام د افغانستان د زونو ستر خبرونه د هوا حالات اټکل ته خرغلی. په کابل کې د تودوخي لوړ درجه 15.4 اسماني برګ دی او د اورښت اټکل پکې شوی. په مزار شریف کې د تودوخي لوړ درجه 2.2 اسماني نیمه ورځ دی. په جلال آباد ښار کې د تودوخي لوړ درجه 6.2 اسماني ورځ او د اورښت اټکل پکې شوی. په هرات ښار کې د تودوخي لوړ درجه 1.1 اسماني نیمه لمر دی او په کندهار ښار کې د تودوخي لوړ درجه 6.1 اسماني شین خدل شوی.
ترشنه آسمان لاندی
زیر آسمان کبود.
شنونده برنامه زیر آسمان کبود از رادیو آزادی هستید. یک بار دیگر من امید مرزبان و همکارم اسمت ساروان به شما سلام تقدیم میکنیم. در این برنامه زیر آسمان کبود در باره آنچه قتل‌های ناموسی خوانده میشه، یعنی کشتن افراد به بهانه ناموس، بحث میکنیم که قربانیان این گونه رویدادها در اکثر موارد زنان و دختران جوان هستند. یک ساعت اول را هم روی همین نکته بحث کردیم و در یک ساعت دیگر باز هم به شنونده عزیز فرصت بیشتر میدیم که با ما تماس بگیرن، نظریات، گفتنی‌ها، پیشنهادها و پرسش‌های خود را با ما و مهمانان عزیز در میان بگذارن و همچنان روی صفحه فیسبوک رادیو آزادی میتونین این بحث را شما ادامه بتین، پیام و گفتنی و نظریات خود را اونجا بنویسین و درباره نظریات دیگرا هم ابراز نظر بکنین. آدرس صفحه فیسبوک ما هست facebook.com/azadiar. مهمانان ما در این برنامه هستند بانو نجلا ایوبی مدافع حقوق زنان، دکتر رفیع الله بیدار مسئول دفتر مطبوعاتی و سخنگوی کمیسیون مستقل حقوق بشر افغانستان و مولانا صدیق الله فدایی رئیس اتحادیه علمای 57 کشور اسلامی در آلمان.
بله میلمانو ته بیا هم هرکلی وایو. څرنګه چې مولانا صاحب صدیق الله فدایی زیات وخت نه لري، یو لس پنځلس دقیقې نور هم راسره دی، اول نوبت دوی ته ورکوو. مولانا صاحب فدایی، وروستي اوریدونکي وویل چې وایي دا ډول قتلونه ځکه زیات دي چې ښځې په ښارونو کې ګرځي، آزادې ګرځي، حال دا چې موږ وینو چې دا ډول قتلونه تر ښارونو په کلیو کې لا زیات شوي دي او زیات کیږي. اې د ښځو ګرځېدل، آزاد ګرځېدل په ښارونو کې، یا درس ویل، مکتب ته تلل، دفتر ته تلل، کوم له شرعي نظره کوم مشکل لري؟
داسې دی چې ما مخکې په خپلو خبرو کې وویلې چې موږ باید یو د عناناتو، رواجونو او د اسلام ترمنځ فرق وکړو. اسلام په دې ساحه کې لکه چې په سورې نساء کې ښځه او نر د جامعې یو بی دی بلن نه جدا کیدونکي هغه دی ارګانونه دي. نر بی دی خزینه او خزینه بی دی خزینه اجتماع، سالمه اجتماع منځته نه راځي. دا چې زمونږ په هغه کې چې یو چا فقط یو خبره وکړه، زه تاسو ته یو مثال وایم. د پېښور نه یو موټر کابل ته تللو، په دې موټر کې پروړه دا واښه و اچول شوي و. په دې واښو کې یو مار و. یوې ښځې غږ وکړ چې زه دا خوا کې نارینه مې چې ناست دی هغه زه وچ وڅکوندلم. اما چې چیدې وه هغه ورورې چې ر پاڅېدلو مخکې د دې نه چې تحقیق وکړې، سړی پنځه ډزه په بس کې وویشتلو. خلک د بس نه ښکته شو، وروسته چې ګوري په هغه کې په موټر کې چې ګوري په دې بس کې چې په دې پروړه کې د هغه پروړو په راټولولو وخت کې مار راغلی دی، او مار دی ښځې چې مار چې دی دغه ښځه چې چړې ده، او هغه سړی چې په خوا کې ناست و هېڅ مشکل یې نه لرلو او صحیح مسلمان معتقد سړی و. یا بل مثال په افغانستان کې یو چا یوې ښځې ته مسکال ورکړی دی، او دا په تخنیکي مسایلو کې پیښېږي. میړه یې کور ته راغلی دی، لیدلی دی چې بل چا زنګ وهلی دی، ښځې پکې تماچه راوباسلې ده او هغه یې وجلې ده. دغه کارونه چې دي د اسلامو، د مسلمانیو، د شریعتو، د قانون سره هېڅ تړاو نه لري. دا زمونږ په جامعه کې او په نورو جامعو کې تاسو مخکې خبرونو کې واورېده چې په هند کې هغه چې غیر مسلمانان دي تجاوز یې کړی وو په ښځو باندې. دا مسله باید مونږ مطرح کړو چې دا مسالاري یا د نارینهو وجود او په نارینهو کې دغسې په اصطلاح باندې زور زیاتیا کول د دغو بعضې انسانانو په هغه کې دا شته دی. مثلا په اسلام کې ویلي دي که ښځه طلاق واخیستلو او عدت یې تېر شولو هغه ازاده ده، خپل ژوند برابرولی شي. لیکن زمونږ په ټولنه کې ښځه چې طلاق هم والي، په آلمان کې د هامبورګ په ښار کې یو افغان نجلۍ د یو افغان سره واده کړی و، د هغه نه جدا شونه، هغه پخوانی میړه لاړو، نو په آلمان کې د یو رستوران په منځ کې دواړه په قتل ورسول. دا مسایل چې دي موږ باید دې ته هغه وکړو چې د انسانانو تعلیم و تربیه هغه وکړو. زمونږ په کورنیو کې که اختلاف پېښېږي، نو قرآن ویلي دي چې حکما من اهله و حکما من اهلها. یو نفر باید یوې کورنۍ نه او بل نفر د بلې کورنۍ نه دغه مسایل د اختلافاتو په خبرو، په منطق، په دلیل باندې حل کړو. نو دغه مشکلات چې دي دا د اسلام سره تړاو نه لري. او ما درته وویلي چې که موږ غواړو چې اسلامي ټولنې پاکې سوچوي، مثلا مور چې د اولاد تربیه کوي، مور معلمه ده، کله چې مور په کور کې وهل کېږي، ډبول کېږي، د هغې په ضد باندې خشونت وي، د هغه زوی عقده اخلي، وروسته پوه شي په جامعه کې همدغسې خشونت و همدغسې زورګویي و دغه مسایل منځته راځي. نو موږ که غواړو که یوه سوله ییزه اسلامي ټولنه جوړه کړو، نو موږ باید خپلو ښځو سره لکه څنګه چې د اسلام ستر پیغمبر کوم وضعیت کړی دی چې په کور کې د خپلو ښځو سره د یو ډېر مهربانه خاوند په توګه باندې ګزاره کړې ده، د هغوی خبرې اورېدلې دي، او نور خلک به چې ورته راغله اختلافات یې په ډېر حکمت او په ډېر تدبیر سره حل کړي دي. اختلافات چې دی کولی شي سړی په ډېره صحیح توګه سره حل کړي. دا مخکې چې ورته ورونو یې هغه وکړله په اسلام کې مثلا کوم ځای کې چې خلوت نه وي او خلوت وجود ونه لري په هغې ځای کې مسلمانان چې دی کولی شي چې لاړ شي جوماتونو ته مونږ په اسلامي هېوادو کې اوس حرم نبوي ته لاړ شي د دنیا ټولې ښځې راځي هلته عمره کوي حج کوي مراسم په ځای کوي اسلام خو یوازې په نارینهو باندې فرض نه دی زکات مونځ روژه پول دا د اسلام پرایز په ښځه او نر باندې فرض دي او هغوی پول حق لري چې په دې مسایل کې هغه وکړي علم فرض دی په مسلمان باندې او تر څو پورې چې زمونږ ښځې بې سواده وي او زمونږ ښځې تعلیم ونه لري زمونږ ماشومان او ټولنه به یوه باسواده اسلامي ټولنه ونه شي زه د حضرت محمد مصطفی صلی الله علیه وسلم یو کړنه درته وایم هغه په یو جنګ کې لس نفره کفار چې لوستل او لیکل یې کولی شو په بند کې ونیول اسیران وه نو ده دې کفارو ته وویلې وایي چې تاسو لس مسلمانانو ته لیک او لس پر وښیي تاسو پس د هغې نه ازاد یې هغه خلکو چې د دې علم سره یې دا کار ولیدلو نو د هغوی په زړه کې د اسلام مینه او محبت پیدا شو مونږ اسلام اوس په خپله مسلمانان دې ته اړ باسي چې مونږ په دنیا کې د اسلام نه خبر نه یو او نور خلکو ته ویو چې چې اسلام ښه دین دی مونږ باید خپله اسلامي ټولنه چې په اسلامي ټولنه کې جهالت نه وي بېسوادي نه وي فقر نه وي غربت نه وي قانون حاکم وي حضرت عمر په خپل زوی باندې قانون تطبیق کړلو لیکن د افغانستان اوسنیو قضاتو ته او حکامو ته یا جنګ سالارانو ته کوم یو قاضي کوم یو نفر په حکم کې دی په خپلو خپلوانو باندې بې د فرق او بې د تفریق نه قیدوي او دغه تطبیقوي دغه مشکل دی په افغانستان کې چې قانون ته ټول خلک مساوي نه دي او ټول خلک په یو ترتیب سره ورته نه کتل کېږي او تر څو چې دا مشکل وي دغه تبعیض به د ښځې او نارینه د باسواده او بېسواده د مورو د هغه مثلا محکمې ته یو سړی را شي هغه چې دی پیسې لري هغه رشوت ورکوي همدغه قاضي چې د خدای او د رسول قرآن باندې حکم کوي هغه د ډالرو په مقابل کې دین خرڅوي او په هغې باندې دین باندې حکم نه کوي نو دغه مشکلات دي چې زمونږ په ټولنه کې دي مونږ په خپله ټولنه کې اولنی شرط چې د قانون د تطبیق دپاره دی هغه د جنګ ختمول دي او ټول افغانانو په منځ کې وروري راوستل دي او پس د هغې نه بې طرفه قضات چې د خدای او د رسول احکام ورته معلوم وي او خپله چې دی کوم تبعیض او هغه ونه لري پس د هغې نه د جامعې د نجات او د هغه دپاره کولی شي چې قوانین تطبیق یې او تر څو پورې چې خېشخوري یې خپلولي یې او دغه تبعیض یې او غیرت یې او د تربورو هغه پیغوري نو په دې وخت کې اسلام نه تطبیقېږي قانون نشته دی زه یوه مسله بله هم دي هغه په توګه باندې ما هغه کومه چې ډېرو مسایلو کې حکام هم لاس لري دولتي چارواکي هم لاس لري مثلا په افغانستان کې یوازینی هېواد دی چې دلته د بندیانو اندسټري ده یو سړی ونیسي یو تهمت ورباندې راولي نه شهود شته دی نه اثبات شته دی هغه سړی په پولیټیکي کې بندي وي ما څو کاله مخکې یو نفر ولیدلو $6,000 یې رشوت ورکړلو چې دا بېګنا سړی را خلاص شي او په دې مسایلو کې ډېر مشکلات وجود لري لیکن خدای پاک دې
زنده باشه. مننه مولانا صاحب. آمین.
چې معرفي کو لکه چې موږ په یورپ کې زنده اوس روانې مدي او جماعت د اساسې خودلو دي پاره ولا موږ شرمېږو چې موږ د اسلام څنګه دلته خلکو ته معرفي کو ځکه چې هر څوک زموږ نه پوښتنه کوي چې دا ستاسو ملکو کې فقر دی بدبختي ده یو مسلمان راپاڅېږي بل مسلمان وجدي په جوماتونو کې بومونه کېږي ښودل کېږي دغه ټول شیان دي چې د اسلام سره تړاو نه لري او تر څو چې زمونږ په جامعه کې دغه مسایل وجود ولري موږ او تاسې نشو کولی چې دا وکړو چې موږ د یوې اسلامي ټولنې غړي.
زنده باشین. تشکر مولانا صاحب عزیز. آقای صدیق الله فدایی رئیس اتحادیه علمای 57 کشور اسلامی در در آلمان که در این برنامه با ما سهم گرفتین از آلمان. یکی از عوامل دیگه در مورد همین قتل‌های ناموسی را میتون تحمیل خواسته‌های خود بالای جوانان در جامعه دانست. اگر سرکشی بکنن این جوانان در برابرشان خشونت صورت میگیره. به طور مثال قسمی که پیشتر هم آقای فدایی گفتن دین اسلام حکم میکنه که نکاح باید بر رضایت دو طرف عقد شود. اگر یکی از دو طرف به این نکاح راضی نباشه نکاح باطل است. پس آنان که خود را پابند به اصول اسلامی میدانن باید این اصل را هم بپذیرن و رعایت بکنن، اما برخی ها هستن که خود را خیلی به اصول دینی پابند جلوه میتن ولی وقتی موضوع برداشت شخصی خودشان از قضیه مطرح میشه همین اصل مهم دینی را به خاطر آنچه ننگ و ناموس و غیرت میپندارن زیر پا میکنن. این سوال را میخوایم از بانو نجلا ایوبی از شما پرسم که چگونه میتونیم میان پدران، مادران و برادران این تحمل و برداشت را به وجود بیاوریم که به خواست فرزند، خواهر، برادر، عاقل و بالغ خود احترام بگذارن و اجازه بدن که با فرد دلخواه خودشان ازدواج بکنن.
بسیار تشکر. یک چیزی که من بسیار خوش هستم که حداقلش مولانا صاحبه که همدم و موقفی هستن که میتونن امی موضوعاتی را که اونا ذکر کردن که واقعا هم بسیار زیاد مهم است، حداقلش با آواز بلند موضوعات همی ذکر میکنن و که خودش در آگاه ساختن از آن مردم بسیار زیاد نقش مهم و عمده را داره، چون که از این صلاحیت برخوردار هستن که صحبت می کنن. ما پیش از اینکه با او صحبت با او موضوع به اصطلاح بپردازم یک موضوعی را می خواهیم بگویم که ما یک خواهش بسیار خواهرانه از تمام برادرها و خواهرایی که مسائل دینی را بسیار عمیق می فهمن و علمی می فهمن از اونها خواهش می کنم که مثل یک نمونه بسیار خوب دیگه می تونن باشن، نمونه آقای فدایی میتونن باشن که امی مسائل واقعا مردم از هانشان روشن بسازن. و میخوایم به سوال شما بپردازم که اگر در سیستم های خانواده و در چوکات خانواده ما سرمایه گذاری رک روی یک مرد یا یک پسر خانواده میشه روی یک دختر خانواده شوه و یک اعتماد با وجود بیارن، اتقلش همو اعتمادی رک میتونه یک پسر بالای خانواده خود. مثلا ما در سیستم خانوادگی ما و شما در افغانستان داریم که اکثرا پسرها میتونن بسیار آزادانه همو خواستهای درونی خود ابراز بکنن، چون که اونمو یا از بود قدرت یا از بود بچه بودنشان و یا ای که از بود ازی که فامیل بر از اونا منعسه یک فرد میبینه که اونا آینده فامیل تضمین میکنن، یعنی میراث خانواده بر از اونا میرسه، بیشتر نام خانواده بر از اونا میرسه. من فکر میکنم که اگر خانواده محترم از آوان کودکی، از آوان به دنیا آمدن اطفال امی ذهنیت بر دخترهای خودم بتن، تا که در بسیاری موارد دختر خانمای جوانی هستن که اینا در اجتماع بیرون میبرن، فریب بعضی از افراد میخورن و متاسفانه امو یک اعتماد در داخل خانواده وجود نداره و اونا اطمینان ندارن اگر یک مشکلی در بیرون برشان مواجه میشن چطور بتونن نمیره با پدر و مادر و با والدین خود در میان بگذارن، که ما مطمئن هستن که یک راه حل درست پیدا میکنن فامیلا. ما در کل خلاصه صحبت های من ای است که اگر در خانواده ما البته با ارائه و یا با برگزاری بعضی از برنامه‌های آگاهیه که امو خواست هر دو طرف چی پسر است چی دختر است در خانواده مد نظر گرفته شود و یک اعتماد بین فرزندا و بین والدین ایجاد شود. به خاطر اینکه در بسیاری موارد من دارم نمونه‌ای را که هر قدر که اعتماد بالا بوده دخترها و پسرها در خانوادهشون هم اون مسائل بسیار حقیقی و به شکل درستش مطرح کردن و خواستن نظریات خانواده را داشته باشن و به شکل مشورتی عمل کردن. در بسیاری خانوادهایی که همچون یک فضای وجود نداره متاسفانه چی پسراستن و چی دختراستن نا به بیراه حق کشانده میشن. متاسفانه اما خواستای اجتماعی ما هم که البته یک نوع انعکاسات بد به اصطلاح تمثیل میکنن همچون یک چیز وجود نداره. بنابراین من فکر میکنم که خوب است که نه تنها در خانواده بلکه در مکاتب سیستم معارف ما و شما باید این موضوع رو مطرح بکنه. در سطح عالی اگر ببینیم در سیستم عالی ما و شما تحصیلات عالی در اونجا باید همچون یک فضای دیالوگ فضای مباحثه ایجاد شود که حداقلش همین خواستای دو طرف مشخصه. من فکر میکنم که اگر همچون چیزایی را ما داشته باشیم به مباحثات و چی در سطح خانواده، چی در سطح شما و چی در فضای کار تا ما فکر میکنیم که در سری موارد ما میتونیم که روی هم چون مشکلات فائق بیایم و این مشکلات در آینده البته به صورت کل نمیتونم فکر نکنم که ما بتونیم از بین ببریم، حداقلش اینا میتونیم کاهش بدیم.
در زیات من نووس به بیاوریدون کو تنوبات پر کل شغل بیدار سخم یو پشتنه مخک شوی ده د لیش روست مطرح کو خو د دې لپاره چې مولانا صاحب کم وخت لري و یو څو دقیقه نور مې ک اوریدون کې له مولانا صاحب څخه د دین په ارتباط او البته دا موضوع له دین سره ارتباط ورکوي په دې اړه پوښتنه لري نو مهرباني دی وکي ازادي رادیو د تشناس باندې پروگرام مهرباني وکي صاحب بله صاحب بله او رستا سی آواز آجی صاحب عظیمی است لکه چی
شروان صاحب سلام علیکم
سلامت و سی خوشحال و سی
بله شکر نوست کوی سوال زمان را دهی شروان صاحب یو تعداد انسانان دی چی ملزنو مکتبونو که خلو کی ولاری او آغا زنانه مکتبونو کلا چی راوزی بعد حالکان او بعد اینجونی چی دوزایی که در آغا مور او راتینی یاداز تو موضوع من سرابی چی آغا در خسومت وال موضوعی در در باک موضوعی مولانا سکر لطفا اوهی در زنانو تا دیچه پیغان لی چی در باک مکتبونو پخلو که مکتبونو پا دروازو که به خلقو جنوبی تا ونه دیدی او نو پر سوال مولانا سر چقدر لوگو اپا گوارم به مولانا سر او خلق تا سر پیغام ده چوار ما شما هنو او جنوبو تا پوشتنی که یا نامزادی البته یادو رونه یادو ترکونه با کار او خسومت من رامدی کلکنه او دا نامو سوشتی سبب گردی نور مو
سلامت و سید سلامت و سه خوشحال و سه بلوردون که برو زن معرفی کنید
شکر سلام علیکم برنامه زیر آسمان کبود از بفرمایید
سلامت و سه خوشحال و سه مهربانی
دموږه په دغه ډول د ټولنې د غوړې مونږ کتل دا د ټولنې د ژوند د لاندې نظر د محکمې د قانون له نظر څخه ترڅو چې موږ خلک د محکمې وجهي د مثال نه کده د کوه د ځانګړې او ځانګړې دا د نور څه ایدار وه چې د اورېستو لا غوښته چې مثلا شرایط حکم کول څه غوړې د محکمې د نور څه دې هم د قانون د قبول او نه د څه هغه
در زیاد من
شکر نظرتون را شنیدیم. یک شنونده دیگه هم روی خط هست. سلام علیکم بفرمایین برنامه زیر آسمان کبود است.
سلام علیکم
رادیو لالاری رادیو تیتکه دی تلفن لالاری خبری وکی
السلام علیکم اسمت الله غزنیم در غزنی لبازار می عرکنی ولی سلمان سا تاتا و مولی سبتا و دابل نیمت و ریدون کو تا سلام علیکم کوم
سلامت اوسه مننه
دا دا چې اوسه دا سبا چې کوم مشکلات مو تاسو ته لنی ته اجتماعي پیښه یاله کده پر تاسو تر خو نه دا دوه یوازې معامل چې د مثال اسلامي په هنه کومه د ټولنه کې مثلا کوم حقوق لري زوی په غلط خبر چې کوم حقوق زوی لري پلار په غلط خبر چې کوم حقوق کوخور لري په غورور نه خبر چې کوم حقوق کوخور لري په غورور نه خبر او دا کچيري دا غل په او د تور ته مخوالو ګوره په کوم مثلا دا راشي دا غو شنو چې صاحبيات وو نو نن سبا چې کوم خلک جو دې دغه مخالف دې تعلیم هغه اصل کې اسلامي تعلیم نه خبر دي دغه اسلامي په هواي کچه چې ده کومه ده زه به یو مثال درکړم چې په وخت دا د صحابه او چې لیلا الغفاریه دا یو صحابي و چې رسول هغه به جراحي دغه پر مخ وړلې حمله بنت جاحظ معاذ الغفارية وربيعة معوض دغه رقم مثلا په خینه او چې میراث چارو کې متخصص حضرت عائشه صدیقه ولا او رشیده چارو کې متخصص او ام سلمى ولا او دغه رقم د تعبیر ته دغه کې اسماء بنت عمر ولا نور مثلا د قان او د علمان او دغه چې عائشه صدیقه ولا اسماء بنت ابي بکر او خوارمان چې پیسې د باندې مخشمال وای یا به یو
ډیره زیاته مننه اوس په مولانا صاحب صدیقی ته فدایی ته نوبت ورکو. مولانا صاحب فدایی د لومړنی اوریدونکو خبرې مو اورېدې، تاسې د وروستي هم د دوهم اوریدونکو نظر هم تاسې واورېدو، مهرباني وکړئ که لنډ لنډ ځواب ورکړئ.
اول پختنې ته چې دا چې بعضې کوڅه ډب ځوانان چې د تعلیم و تربیې نه بې بخ